السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت وایي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو له درکه هره میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلي چې د متحده عربي اماراتو له ګاکنومي شرکت سره د یو تړون ترلاسه کېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیریږي، او حکومت له هرې الوتنې 6000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 180 میلیونه افغانیو ته رسیږي. که څه هم د افغانستان د هوایي حریم له درکه د تیر کال د عوایدو دقیق ارقام نشته، خود ملکی هوایی چلند اداری دوړم کال عواید سباند 15 میلیارد افغانی یاد کړی وو. ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 24.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له 21.1 میلیونه خلکو سره د غذایی موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو، او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایی تقویې په برخو کې مرستې شوې دي. اوچا وایي د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. له دې سره سره د افغانستان له ګوډ ګوډه اړمن کسان ازادي راډیو ته شکایت کوي چې کافي مرستې نه دي ورسره شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له هر راز مخدرو موادو کار اخیستل د اسلام له نظره حرام دي، او د دې موادو هر راز کاروبار هم جرم ګڼل کیږي. په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ټویټر خپور شو، ویل شوي چې له سرغړوونکو سره به شرعي چلند کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر کښت او کاروبار مخکې له دې هم بندیز اعلان کړی و، خو د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورد تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخنیوی وشي. د ناټو عمومي منشي د ټلوالې پر غړو غږ کړی چې اوکراین ته د هوایي مدافع د سیستمونو د ورکولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. جنس ستولتنبرګ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې د ژمي له راتلو سره سره روانې دي. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې په پام کې ده چې نن څلور لوبې وشي. نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په یوه لوبه کې اکوادور او سنیګال، او په بله لوبه کې هالند او قطر سره مخامخېږي. د شپې په 11:30 او 30 دقیقو د بی لوبډلې سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې د ایران او امریکا، او په دوهمه لوبه کې د ویلز او انګلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ په 9 په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کار نن کابل ته ځي، د بحث وړ مسئلې بسوي.
پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه او د دې په مخنیوي باندې راسرخي.
دا سفر داسې مهال کیږي چې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره 15 میاشتنی اوربان پای ته ورسوه. بهر ته په ناقانونه لارو د سفر ناوړه پایلې، له هغې کورنۍ سره غږېدلی یو چې یو ځوان قاچاق وړونکو د مرګ کومې ته رسولی.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک د ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې ادیرې چیرته جوړې شوې نه دي. ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي.
طالبان کندهار کې د احمد شاه بابا کور بیا رغوي.
چې جوړ سي بر به سیلانیان به هم ډېر سي، او دا ځای به مثال وساته سي، د نړېدو څخه به هم محفوظ سي.
او د فوټبال نړیوال جام ته مو بیایو. هلته نن د ایران او امریکا لوبډلې هم سره مخامخېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره 15 میاشتنی اوربان پای ته رسولې، او خپل وسلوالو ته امر کړی چې خپل حمله بیا پیل کړي. ټي ټي پی تور لګولې چې د پاکستان پاوز لومړی له اوربان څخه سرغړونه کړي. د پاکستان پاوز او حکومت تر اوسه د پاکستانی طالبانو د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلور.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی په یو توند بیان کې خپل ډل مشرانو او وسلوالو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې یو ځل بیا حمله پیل کړي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستانی طالبانو څو ځله خبرداري ورکړ او زغم یې وکړ چې له حکومت سره مذاکرات لګ تر لګه د دوی لخوا زیانمن نشي، خو زیاتوي چې د پاکستان پوځ او استخباراتو خپل بریدونه جاري وساتل. په بیان کې چې بیګا مزدیګر خپور شو او په پای کې د دې ډلې د دفاع وزیر په توګه د مفتي مزاحم نوم راغلی، ویل شوی چې دا مهال د بنو ولسوالۍ په مرکز لکه مروت او نورو سیمو کې د ټي ټي پی پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي، نو ځکه ولسوالانو، والیانو او ډل مشرانو ته چې په بیان کې د ډلګۍ مشرانو په نوم یاد شوی امر کیږي چې د هیواد په کچه خپلې انتقامي حملې بیا پیل کړي. پاکستانی طالبانو د سګنی کال په غبرګولی میاشت کې د پاکستان د حکومت له استازو سره د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې خبرې پیل کړي. د همدې خبرو په پایله کې دواړو لورو تر معلومه مودې پورې پر اوربند موافقه وکړه. دا اوربند د طالبانو تر پرونی اعلامیې پورې ظاهراً پر ځای پاتې وو، که څه هم په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځلې د نښتو راپورونه ورکړل شول. د پاکستان صدر اعظم د تلې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د تروریستانو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو له فعالیت څخه اندېښمن دی. شهباز شریف د خپلې وینا لپاره شواهد او دلایل وړاندې نه کړل، خو د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره جدي اقدام وکړي. د دله وینا وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې اړه د پاکستان او نورو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د ښاغلي شریف له څرګندونو یوازې یوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو تور ولګاوه چې د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا رابانی کارنن په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. معلومه نه ده چې په دې خبرو کې به د ټي ټي پی د پرونی پریکړې خبره یاد شي کنه. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې میرمن رابانی کار او ورسره پلاوی به د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي.
و موردل چې د پاکستانی طالبانو تحریک خپل وسلوالو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې یو ځل بیا بریدونه پیل کړي، او په دې توګه د پاکستان د حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب 15 میاشتنی اوربند پای ته ورسید. د ډلې په یو تون بیان کې ویلي چې د پاکستان پوځ او استخباراتو پر دوی خپلې حمله جاری ساتلی، نو ځکه دوی هم اړ شول چې اوربند مات کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا رابانی کار نن کابل ته سفر وکړي او هلته د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت بیان ویلي په دې خبرو کې به پر اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وشي، خو له رسمي څرګندونو هاخوا آیا دواړه لوري پر نورو مسلو هم خبرې کولای شي؟ دا پوښتنه احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو لشنون کې زردشت شمس نه د مرکې په پایل کې کړی ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي برخې سربیره د تجارت، صحت او د خلکو د تګ راتګ او نور برخو کې یو لړستون زشته چې باید دواړه هیوادونه په خبرې وکړي او حل لارې پیدا کړي. ولې اوس مهال داسې ښکاري چې د پاکستان لخوا چې کوم جګ پوړې حیات افغانستان ته استول کیږي، دا په هغه موضوعاتو باندې خبرې کوي په کوم چې پاکستان دلچسپي لري او پاکستان لپاره مهم دي، او هغه نن سبا د پاکستان امنیتي مسایل دي او د پاکستاني طالبان لخوا د فعالیتونو او د بریدونو ډېریدل دي. نو زما په نظر پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو پاړه او د دې په مخنیوي باندې را سرخی.
په امنیتی مسایلو کې چې تاسو یادونه کوي، یو خاص ډول د پاکستانی طالبانو په برخه کې به د پاکستانی پلاوی غوښتنې له طالبانو مشخصا څه وي؟
د پاکستان لخوا به د خبرو تمرکز د پاکستانی طالبانو په موضوع وي. سمو د مخ کې د ایسای پر رهبرۍ کې تغییر راغی او سور زوړان دی د پاوس پر رهبرۍ کې هم بدلون راغی. پاکستان و ممکن د افغان طالبان نو غوړي چې ټي ټي پی یو ځل بیا مذاکره ته حاضر کړي او دوی اماده کړي چې یو ځل بیا اوربند کړي د پاکستان د پاوس سره. د دوی نوې نظامی رهبری به هم خپل نظامی ستراتیژي او پلان جوړي، دا غي د پاره د دوی وخت او فرصت ته اړتیا ده. نو ممکن دوی د افغان طالبان نو غوړي چې هم ټي ټي پی مذاکره ته او هم اوربند ته اماده کړي.
شمس کابل ته د پاکستان د حکومت لخوا د یوې خځې ډیپلوماټ را لګل د دې پیغام څه دی یا د پڅه معنا ده؟
پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو دوی کوشش کوي چې نړۍ ته وښایي دوی د طالبانو د طرز حکومت او د دوی لخوا چې پر ښځو کوم بندیزونه لګول شوي د هغې سره دوی مخالف دي. د خزینه وزیر تر مشرۍ لاندې هیئت استولې هم دنیا ته پیغام دی چې دوی د طالب د افکار او تګلارې سره جوړ نه دي.
مننه شمس صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې ولې د پاکستان حکومت چې په تیرو تقریبا دریو لسیزو کې څه کم زیات د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه پورې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
پاکستان که څه هم د تیر جمهوری نظام په ړنګولو کې کلیدی رول لرلو او خپل ټول توانې په دې برخه کې مصرف کو، مګر د دوی ستونزه دا ده چې یو باثباته او پر خپل خپو ولاړ افغانستان حتی که د طالب تر مشرۍ لاندې هم وي دوی نه غواړي. دا چې اوس مهال دوی په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دي او د امریکا او د نورو نړیوالو مالی ادارو پر رحم و کرم باندې روان دي، د نړۍ د غبرګون نه هم دوی زیات ویریږي او نه غواړي چې په یوازیتوب سره د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي زرداشت شمسو چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورستنیږو. په افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان وایي ورځ تر بلې د غږ پورته کولو حق ورڅخه اخیستل کیږي. دوی وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اعتراضونه وکړل، خو وایي چې د طالبانو لخوا ورسره جدي چلند وشو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوځو د حقونو یو شمېر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپې دودي. دوی چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د نجونو خوځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی، وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کوي، نور هیڅ میرمنی حاضر شوی نه دی چې لکوره وزي او د خځو لپاره عدالت وغوړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي، مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې لکوره وزي. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې لکوره وزو او عدالت وغوړو.
د خځو
د حقونو یو بل فعال هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شوی، طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د خځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقم شوده کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغوړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ پورته کړی اوسنی حکومت وړي او وسو سره زندانی دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسیدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځینې ولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي، خو د تمنا زریه پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیلوفر یازان او نږدې شل نورې نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازنۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
ونه څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوریدونکو، اوس هم د څو شیبو لپاره دوه ته ورستنیږو. د فوټبال 2022 نړیوال جام ته هلته نن د ایران او امریکا په زړه پورې لوبه هم پلان ده چې نورې کومې لوبې کیږي تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د قطر لزرغونو دګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام بنن د متحده ایالاتونو او ایران لوبډلې سیاست یوې خواته پرېږدي او پر خپل لوبو به تمرکز وکړي څو د روحانه شي چې له دې دوه لوبډلو څخه کومه یوه په نړیوال جام کې پاتې کیږي او کومه یوه خدای په منی ورسره کوي. د ایران او امریکا لوبډلې ورستای ځل په فرانسې کې د 1998 کال په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي وي. د هغه وخت وو چې د دوه هیوادونو ترمنځ د ایران د 1999 کال د اسلامي انقلاب ترخی خاطرې لا ژوندۍ وي. هغه مهال به حتی سپینې مانۍ د دې لوبو په اړه خبرې کولې. د امریکا د هغه وخت ولسمشر بل کلنټن او د بهرنیو چارو وزیر میډلن البرایت په دې مناسبت د واشنگټن او تهران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په اړه خبرې کولې. په هغه کال د دواړو لوبډلو مسابقه د ایران په ګټه پای ته ورسېده، خو هیڅ یوې لوبډلې هم بل پړاو ته لار ونه موندله. د امریکا او ایران ملي لوبډلو په 2000 کال کې هم یو دوستانه لوبه وکړه چې یو مساوي پای ته ورسېده. د امریکا لوبډله چې په بی ګروپ کې په دریم ځای کې ده، یوازې په هغه صورت کې بل پړاو ته لار موندلی شي چې په نننۍ لوبه کې ایران ته ماتې ورکړي، او ایران چې په همدې ګروپ کې له انګلند وروسته په دوهم ځای کې دی، په هغه صورت کې بل پړاو ته تللی شي چې له امریکا سره لوبه وګټي، خو که مساوي شي بیا به یې په نړیوال جام کې پاتې کېدل د انګلند او ویلز د لوبې له نتیجې سره تړلی وي. ایران په مخکینیو لوبو کې انګلند ته 6-2 بایللې ده، خو ویلز ته یې 0-2 ماتې ورکړې. امریکا مخکې له ویلز سره 1-1 او له انګلستان سره 0-0 پر وړاندې مساوي لوبې کړې دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
وسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړې دي. د بریتانیا چاپ ډینی میل رسپانه د افغانستان په اړه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی پر خبرو تمرکز کړی دی. مطلب کې راغلی یوسفزی له بریتانیا وغوښتل چې د افغان خځو د ملاتړ لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. 25 کلنې ملاله د یک شمې په ورځ په لندن کې یوې اعتراضي غونډې ته خبرې وکړې. د غونډې ته د فوزیه کوفي په څیر خزینه فعالانو په ګډون سلګونه کسان راټول شوي وو. د ډیلی میل په مطلب کې راغلی ملال یوسفزی د نړۍ مشران تورن کړل چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په تړاو یې ځانونه غلي نیولې دي. پر ملال یوسفزی نږدې لس کاله وړاندې پاکستاني طالبانو سوات کې ډزې وکړې، خو هغه ترې ژوندی پاتې شوه. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، اکثره ښځې شکایت کوي چې د کار او تعلیم حق ترې اخیستل شوی دی. د لندن په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو ښارونو کې افغان ښځې داسې مهال مظاهرو ته راوتلي چې کابل کې د راپورونو له مخې طالبانو یو شمیر معترضې ښځې توقیف کړي دي. طالبان وایي د اسلام او افغاني عنانو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د ښځو فعالان دا خبرې عمومي بولي او نیوکه پرې کوي. دوی وایي طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې تعقیب کړي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل کابل ته په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په نننی سفر یو لیکنه خبره کړې. مطلب کې راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق او د یو شمیر وزارتونو له هغې ډلې مالی وزارت چارواکي د دغه پلاوي غړي دي چې د طالبانو له رئیس الوزرا، بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وړاندې لولو د دغو لیدکتو پر مهال دوه اړخیزې اړیکې په بیلابیلو برخو کې همکاري او له افغانستان سره ممکنه مرستې د بحث وړ مسایل دي. ورسپانې لیکلي میرمن کار کابل ته له سفر مخکې د خپل سفر په تړاو د پاکستان د مالیه له وزیر اسحاق ډار سره خبرې کړې دي. حنا ربانی کار 2012 کال کې هم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وا کابل ته تللې وه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا کابل ته د ګاونډي هیواد دی ویل وړ پوړې خزینه چارواکي لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ خزانه شته. په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. طالب چارواکي وایي د دوی د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا هوډ کړی چې دغه تاریخي سیمه بیا ورغوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا احمد شاه بابا کور د کندهار شهر د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څخه د وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي. شاغلی سعید زیاتوی چې د احمد شاه بابا کور 300 کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو ته شمه معلومات چې اوسم اسلامي امارات په تاک سره ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په ستدي روخه په هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو پر لیدنه باندې نو دا کور غور سي او سیلانیان بالا ډیر راجلب کی او مشوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربان وګرځو.
دا احمد شاه بابا د کور یو ساتونکو عبدالحاجی وای د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو کچيري دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانان راځي دلمن دوم راځي مثال د کابل سوم راځي جلال آباد سوم راځي هغه چیز بس منظم مزم سال صفادي زو تناسب سیلانیان چرای سرای ګور ډېر خوشاله سي نو دی وای چې د جې کار څو شروع کیږي مارته ویل چې مال د خیر سره په دا وس امارات کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برب سیلانیان به اوم ډېر سي او د ځای به مثال وساته سي د نړۍ دوه سبم محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دون خوشاله سي چې چوپیسه ورکه هم دون خوشاله کیږي کله د سرای چوي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور په چیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیر بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
او اوس هم اروپا ته د قاچاقي لارو د ناوړه پایلو په اړه یو شمیر کورنۍ وایي ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو کې وژل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو یلی احمد درویش ازادي رادیو ته وویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نه شو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه وو چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړې وه.
هغه کې بچیری وی خو چون مور بیچاره ډیر بده ورځی کولی او په دې کوشش کې دا پیدا کی نو دغه ته مجبور کړ ټول زیات شو ګرځو ډیر څو ګرځیدو اخر هم چې قاچاق اکبر پیدا کی غیل سرور دې سړی سره ما تماس نست موږ ته تا نو دومره وخت د غواله وی چې څه سوال نه ور کړی نه چاته دا ته دی ویل زه ان شاء الله دا به پاک کی بندي به او دغه سده دغه بهانه جوړولې بهانه دې ته جوړولې د اروپا ز فکر کوم چې کوم سیستم د کپینځه او ورځ پورې دې کوم مړی وارث پیدا نشي بیا دوی خپل خخی نو اکثره د قاچاقبران غوړي د غاویا 15 ورځې په دې نفر باندې تیر سي ترڅو د جسد شخصیتي بیا د عمر در نه ورکسي.
درویش وايي یو خپلوانی چې د جرمني تابعیت لري د ترزوی په سي د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیر سختي افغانستان ته ولیک دو. علي احمد درویش قاچاقبران ګرموي وايي کڅه مغوی لزوانانو ډيري پیسې اخلي او هغه ته قاچاقي سفر ډیر اسانه خي خو په لارو کې کبیا ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وي او ډیر کله یې واځي پرېګدي. خو دا یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونې لارې خوراک شو، بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې له ګړنګونو لوېدلي، په اوبو کې ډوب شوي، پولیسو غلو او قاچاقبرانو ویشتلي، او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پرېښي، او همالته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نه وي رسېدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسېدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر ضیاء الرحمن ضیاء چې دا محل په ترکیه کې دی، له حکومته غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نه شي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې ادارې چیرته جوړې شوې نه دي. دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي او زموږ ځوانان باید تلف نه شي. هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په کتلو باندې سړی نه مړیږي، هغه یې تلف کیږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي، خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې، یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی، 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په 3 نیټه د کډوالو عالي کمشنرۍ ویان پیټر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني، بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه ښکړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دې وکړي او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
اوریدونکو په پای کې هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کوم مرستې سراجي د ولایت په صاحب ولسوالو ته راځي. دغه مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه مشخو سي واسطه چلیږي. بیا هغه خلک اخلي سي هغه مالداري. بیا د انجینران رئیس دی غو کورونه دی وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورون کیم. وروره د مون غاګ د مسول چارواک ته ورسوي. دلته مون شروالی نه پرګدی. مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی خلکو ولا سورزم تیر کړی. ونډوال مو لاس ورځ تیر کې درې سلور زره توانم کړو. د مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی. مون نه ګډي وري. مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالی کسان چې دین دی وطن چې دی.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپنجری لیاز او مرات لري او نه د ځوانانو لیاز او مرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان مرګر کې په جوبو کې ګوري شانه ټوله را باسي. د یو کښنی ولاړې غلمن ته ورچی ورور پشان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولس څخه میسج ته پریږدم. د ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکونو ته ځي، کول کیږي یا ټکول کیږي یا شیطانیږي یا هغه زیروي، دغه ښه دي چې طالبان د داخل افغانستان کې دغه ته کار زمينه برابره کړي او نور طالبان هم د دې خلاص واخیش. تاسو یې ژر مخرو یا ورشتام کوښنی کوي د ځوانان ته جو کار پیدا کړي. د ځوانان ډیر په تکلیف شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس 8:30 بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي افغانستان له خپل هوایی قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو له درکه هره میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلي چې د متحده عربي اماراتو له ګاکنومي شرکت سره د یو تړون ترلاسه کېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیریږي، او حکومت له هرې الوتنې 6000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 180 میلیونه افغانیو ته رسیږي. که څه هم د افغانستان د هوایي حریم له درکه د تیر کال د عوایدو دقیق ارقام نشته، خو د ملکي هوایي چلند ادارې د وړم کال عواید څه باندې 5 میلیارده افغانۍ یاد کړي وو. ملګري ملتونه وایي چې د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 24.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له 21.1 میلیونه خلکو سره د غذایي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو، او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقویې په برخو کې مرستې شوې دي. اوچا وایي د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. له دې سره سره د افغانستان له ګوډ ګوډه ارمن کسان آزادي راډیو ته شکایت کوي چې کافي مرستې نه دي ورسره شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له هر راز مخدرو موادو کار اخیستل د اسلام له نظره حرام دي، او د دې موادو هر راز کاروبار هم جرم ګڼل کیږي. په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ټویټر خپور شو، ویل شوي چې له سرغړوونکو سره به شرعي چلند کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر کښت او کاروبار مخکې له دې هم بندیز اعلان کړی و، خو د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخنیوی وشي. د ناټو عمومي منشي د ټلوالې پر غړو غږ کړی چې اوکراین ته د هوایي مدافع د سیستمونو د ورکولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. جنس ستولتنبرګ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې د ژمي له راتلو سره سره روانې دي. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې په پام کې ده چې نن څلور لوبې وشي. نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په یوه لوبه کې اکوادور او سنګال، او په بله لوبه کې هالند او قطر سره مخامخېږي. د شپې په 11:30 بجو او 30 دقیقو د بی لوبډلې سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې د ایران او امریکا، او په دوهمه لوبه کې د ویلز او انګلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ په 9:00 په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت هرکلی کوم. نن یک شنبه ده، او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خپریږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکی به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر د پکولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د فعالیتونو سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن، بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي، نور هم شفافیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل سي او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد را ټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستي د سږو هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجې کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چکل انرژي تولید سونه د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم، کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچو، د دود کوي، دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی، دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې سی کاربن ډای اکساید و سیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی، اضافي اوبه دی او نور مواد دی چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي، اطراف مختلفو لارو باندې سره رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو، پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو، پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موول د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی، دوغه په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازک پرده هم لري، رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواری، او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز، پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راست پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري، د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه یې دغه ده چې ادرار د مثانه څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي، په میډولا کې خپل پایرامیډز یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نشته دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلې سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټي وبو تیریږي در سوټي وبو تیرس ول د تشو بولو د ټولون کوم جراته یا دغه زایته دی خپل بیکار ادرار کله چې هغه مهم مواد جذب سول د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټ ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر درې لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړسول یا اولنی ټیوب ته راوړسول ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسول بیا وروسته په سره تیریږي تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه آیونونه امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولې دونکو ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راول کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په فای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجام وسوله هغه د حلبینو یا د یوریټرز له کبله زیوه مسانیته مسانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوحه وجود لري سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصيږي. انسان ته د احساس کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم موجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده د په د پر اړه لري چې د ادرار د بدن څخه باسي کې نه باسي. نو چې د په اراده کې ده بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مسانه تشکی.
هم د ولسم ټولګي د بیولوژي واردې د ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خون کې راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملی سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لګدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غوسخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. ورسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوم. اول راځو غیر فعال لږدونه یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولږدېږي او حجراته دغه غیر فعال لږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د مواد لیږته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چی شته ویل کیږي؟ کله چې د ډیر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. او به د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه به انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده دغه یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیر شي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم وایي چې له ډیر غلیز محیط څخه و ډیر رقیق محیط ته کچیر د اوبو مالیکولونه انتقال شي او ولږدېږي دغه اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخت پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر شي د مالیکولونو غلظت برابر شي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډیر په غلیز حالت کې او نه او د بل یوې خوا د ډیر رقیق حالت کې. نه بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه. دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې احاطه شوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې شوي، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه شي. یعنې اوزموزس عملیه باید په کار واچول شي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل شي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي، پړسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ چې دی، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ شي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې ده، هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شي دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه ته اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورټ عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوړې چې دي، هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي، او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوړه یا ویزیکل چې دی، حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانوز د کونکو ته خراغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به خونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي. ورپسې به دا راته وایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیرې ویډیو کې پر دغه قسمه خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي، رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر، ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دا هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول، یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پروکسیمال ټیبول کم ځای دی دا هغه څخه وروسته و لوپ اف هندیا ته ځان رسیږي د هندیا لوپ ته ځان رسیږي د هندیا لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکو کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي هلته انتقالیږي په اخر کې ټولونکو کانال و لنګچیا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالی بینو ته رسیږي دغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي په دیاکس کې کچیر موږ په غور سره ورته وګورو دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پروکسیمال ټیوبول ته پروکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي ځینې جذبیږي د دې پروکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته لوپ خپله د سی یو پیچلی ځای دی اصلا دا خپله د سی یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی په لوپ اپ هندې کې هم دی راتیریږي دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سرته رسیږي د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکو کانال ته په ټولونکو کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي څرنګه چې اوبه نایتروجن لرونکي توکي ګلوکوز مالګې منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي د فلټریشن عملیه هم دلته صورت نیسي د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو پروکسیمال ټیوبول دی لوپ اپ هندې دی ډیسټل ټیوبول دی دغه څخه تیریږي دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول پروکسیمال ټیوبول هندې ټیوبول چې دی دی خپل پزان کې یا خپل شاوخوا باندې زیات وشته ډول رګونه لري د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د دابمر پیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې را پیچل شوی دی د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب لپاره بیرته نه جذبیږي هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا یوریک اسید امونیم مرکبات اضافي او باو منرالونه او داسې نور شامل دي تنظیم او د بدن تعادل پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي کله چې په بدن کې مایعات زیات شي د بدن مایع ډېر شي په وینه کې مایعات زیات شي یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېر اوبه جذب نکړي او اندازې د فلټریټ ته ورکم کړي نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب شي کله چې په بدن کې مایعات کم شي یعنی اوزمولاریټي زیات شي نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات یو به جذب کی یعنی یو به کمیټه په بدن کې د کوشش کوي چې نور یو به بیرته ځان ته راکاش کی نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو به مایاتو اندازه کم ده په دې سره په پښتورګي ډیر کم ادرار جوړوي یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیات یو به د ادرار په شکل باندې ووزي او او به هم جذبوي دا زیاتره وظیفه د پښتورګي د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي کله چې ای ډی ایچ هورمون زیات افراسي نو ډیر یو په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي کې کم ادرار جوړیږي او کچیر ای ډی ایچ کم یو فراسي نو کم یو په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي ډیر ادرار جوړیږي یوریا څنګه جوړیږي یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوی دي کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی دغه څخه جوړ شوی دي کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسه ته ولاړ سي نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي دغه انشټو ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی دا ورسته په امونیا انشټری باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کباله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې یو سلاتیا لیټر فلټر ته پښتورګو په واسطه باندې سر ته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلر ویش ساعت کې یو سلاتیا لیټر فلټر کوي، خو دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یا یو نیم لیټر یا چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکی د پښتورګو دندې. پښتورګي ډیره دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي. اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکی. کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلي اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. کچیر د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مو دا ولوسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.